ډیره زیاته مننه سید سمع عباس په روان یو سات کې اوریدونکو ازادي رادیوي مجله اوریدل شي خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه هم لرو د دې سات د نړۍ او افغانستان خبرونه له حمیدا عثمان څخه ورو
په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداري ورکوي. د ایټالیا او روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ترکیې یوې محکمې د هغو 215 تنو پر ضد د حکم صادرولو پروسه پیل کړه چې د حکومت د ړنګولو لپاره په دسیسه تورن شوي دي. پوره خبرونه واورئ. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداري ورکوي. د ادارې له مصیبت ځپلو خلکو سره د زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه د جمهور رئیس د مرستیال په مشرۍ په یو غونډه کې ځانګړې خبرې وشوې. دا اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له امله تر 70 تنو زیات مړه شوي او د ورکو شویو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان جمهوري ریاست 13 ورځ د ملګرو ملتو او نور نړیوالو خیریه ادارو څخه غوښتنه کړې چې په 9 ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله ځپل شوو کورنیو ته مرستې زیاتې کړي. په زیاتو مصیبت ځپلو سیمو کې خلک د مرستو د نه رسېدو یا کموالي څخه شکایت لري. د راپورټونو پر اساس جمهور رئیس احمد کرزي پرون مسؤولو ادارو ته ویلي چې د سیل له امله ځپل شوو سیمو ته عاجل مرستې واستوي. د ایتالیا او روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن د افغانستان د حالاتو پر راتلونکي خبرې کوي. د روسیې دولتي خبری آژانس ایترتاس د روسیې د دفاع د وزارت وایان په حواله ویلي په دې خبرو کې به تر ټولو مهم بحث له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او سیمه ییز امنیت په اړه وي. ایتالیا په افغانستان کې څه باندې 2800 عسکر لري چې ډیری د ناټو تر قماندې لاندې په هرات، غور او بادغیس کې خدمت کوي. د روسي چارواکي زیاته کړي چې د روسیا او ایتالیا د لوړ رتبه چارواکي به د سوریې پر حالاتو هم خبرې وکړي. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ترکیې به محکمې د هغو 215 تنو پر ضد د حکم صادرولو پروسه پیل کړه چې د حکومت د ړنګولو لپاره په دسیسه تورن شوي دي. محکمې تیره ورځ د هیواد د پوځ د ارکان پخوانی رئیس جنرال الکار باشبوخ په عمر قید محکوم کړ. جنرال باشبوخ د 2008 کال څخه تر 2010 میلادي کال پورې د ترکیې د پوځ مشر وو او پر ځان لګېدلې تورونه یې رد کړي دي. د ترکیې سیکولر اپوزیسیون دا محاکمه ردوي او وایي چې هدف یې د هغو کسانو غلي کول دي چې پر حکومت انتقاد کوي. د اپوزیسیون جمهور غوښتونکی ګوند یو وکیل اکیف حمزیس بی پرون رویټرس آژانس ته وویل د جنرال باشبوخ پر ضد شوی حکم به ولس ونه مني. هغه وایي محکمه یو پوځي قمندان په عمر قید محکوم کړ. دا د ترکیې پوځ ته خطر دی او د منلو نه دی. که تاسو یو پوځي قمندان چې د پوځ مشري یې کوله د یوې تروریستي ډلې د غړي په توګه محاکمه کوئ، دا معنا لري چې د ترکیې د جمهوریت پوځ باندې حمله کوئ. خلک به دا ونه مني. په 2002 میلادي کال کې قدرت ته د رجب طیب اردوغان له رسېدو راهیسې سلها او جنرالان په ترکیه کې محاکمه شوي چې منتقدان په سیاسي چارو کې د پوځ د اغېز د کمولو هڅه ګڼي. لویدیز خبری آژانسونه وایي چې د القاعده شبکې د مشر د پیغامونو اوریدل د دې سبب شوي دي چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي هیوادونه په شمالي افریقا، منځني ختیځ او نور هیوادونو کې په لنډمهاله توګه خپل سفارتونه وتړي. د امریکا د استازو په مجلس کې د کورنۍ امنیت د کمیټې مشر د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو راوروسته د استخباراتي معلومات تر ټولو باوري او مشخص معلومات بللي دي. د خبرونو له مخې استخباراتي ادارو په خپلو څارنو کې د ایمان الزوایری لخوا په یمن کې خپل مرستیال ته هغه پیغامونه کشف کړي دي چې پکې د مهمو تروریستي بریدونو پلانونه جوړ شوي. د همدې استخباراتي معلوماتو په اساس د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي افریقا او منځني ختیځ 25 هیوادونو کې خپل سفارتونه وتړل. بریتانیا، فرانسې، جرمني او ناروی هم په یو شمېر هیوادونو کې خپل سفارتونه تړلي وو. ټاکل شوی ده چې په دې ادارو کې د کار بندېدل به د روژې د میاشتې تر پای پورې دوام وکړي. هراقی چارواکی وای چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د القاعده د تروریستي شبکې درې مشکوک غړي وژلې دي. دا عملیات د عراق په شمال کې شوې دي. چارواکو چې نه غوښتل هویت یې څرګند شي، پرون ویل چې د القاعده شبکې د مشکوک وسلوال د سلیمان بیګ په ښار کې وژل شوې دي. په عین حال کې ویل کېږي چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو پرون په مادیان ښارګوټي کې یو سړی او زوی وژلې دي. په عراق کې سیاسي او فرقي ناکراری د زیاتېدو په حال کې دي. د یکشنبې په ورځ په دې هیواد کې د یوه قاضي په ګډون 15 تنه په وسلوالو حملو کې ووژل شول. د امازون ټیکي کام ویبپاڼې مؤسس جیف بیزوس د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت اخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون دا خبر خپور کړ. بیزوس دا ورځپاڼه په شخصي توګه اخلي او امازون ویبپاڼه په دې سوداګریزه معامله کې ښکیل نه ده. د واشنگتن پوسټ مسؤول مدیر دان لیت ګراهم ویلي، ثابت شوې ټکنالوژۍ، تجارتي وړتیا او شخصي حیثیت له جیف بیزوس څخه د دې ورځپاڼې یو ښه څښتن جوړولی شي. بیزوس په یوه اعلامیه کې ویلي، د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې حساس نقش در کوي او د دې ورځپاڼې په ارزښتونو کې به کوم بدلون رانولي. او دا هم یو سپورتي خبر، پاکستان اعلان وکړ چې په دسمبر کې به له افغانستان سره د کرکټ شلشل سیالۍ ترسره کړي. دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره دي او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې هدف یې په افغانستان کې د کرکټ لوبې پیاوړي کول دي. دا سیالۍ به د دسمبر په 8 نیټه د متحده عربي اماراتو د شارجه په ښار کې وشي. افغانستان او پاکستان د روان کال په پیل کې داسې قرارداد وکړ چې له مخې به د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ډلې د پیاوړي کولو لپاره همکاري وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال هم د کرکټ په شلشل سیالیو کې ګډون کړی و خو کومه ځانګړې نتیجه یې ترلاسه نکړه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، دا د خبرونه ډیره برخه مو د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده، خو په سر کې څو ریپورتونه هم راخلو. له طبي پیښو سره د مبارزې اداروي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې به سیلاب ځپلو خلکو ته مرستې وشي. په دې اړه د ریپورت تر خپرېدو مخکې راځئ چې مزار شریف ته لاړ شو. له مزار شریف نه رارسېدلي ریپورټونه وایي، د څو تنو میرمنو او ماشومانو په ګډون نږدې 40 تنه د مزار شریف اوسیدونکي د یو خصوصي شرکت د ساتونکو لخوا په ډزو وشتل شوي دي. ویل کېږي چې د غزنفر خصوصي شرکت لخوا دا خلک د خوراکي توکو د ویش لپاره وربلل شوي وو، او تر ډیر ځنډ او انتظار وروسته چې کله خلک په غوسه شول او د شرکت پر ګودامونو یې یرغل وروړ، د شرکت ساتونکو پرې ډزې کړې دي او دا تلفات رامنځته شوي. له سیمې زموږ خبریال نور تفصیل راکوي. لطیف صاحب،
د میرمنو او ماشومانو په ګډون د مزار شریف 40 تنه اوسیدونکي هغه مهال ټپیانه ووژل سول چې د یو خصوصي شرکت لخوا په بېوزلو کورنیو باندې خوراکي توکي ویشل کېدل. خلک وایي دا ماشومان او میرمنې د دې خصوصي شرکت د محافظینو لخوا په قصدي توګه ووژل سول. هغوی وایي دا مسله ساتونکو د کلشنکوف په ډزو دا کسان ویشتلی دي. میرمنې ووژلې، ماشومان یې وویشتل. دا کسان د غزنفر شرکت ساتونکي وو او په قصدي ډول لسها تنه بېوزلې کسان وویشتل. دا قاتلان دي ونیول سي او موږ یې د محکمې غوښتونکي وو، ځکه هغوی ناحقه کسان وژلي دي. کوم کسان چې وژل سوي او یا هم ټپیان دي، د هغه کورنیو غړي دي چې ډېر بېوزلې وو. د غزنفر شرکت چارواکي بیا وایي د هغوی ساتونکو په چا باندې ډزې کړي نه دي. د دې شرکت اداري مدیر سید اسلام وایي هغوی غوښتل 1500 بېوزلو کورنیو باندې خوراکي توکي وویشي. د دې موادو د ویشلو پر مهال یو شمېر فرصت طلبو کسانو غوښتل چې د هغوی زیرمو ته ننوځي او زیرمې یې چور کړي. موږ غوښتل دا خوراکي توکي په بېوزلو کسانو باندې وویشو. یو شمېر بې بندوباره کسانو غوښتل د موږ زیرمو ته ننوځي. د موږ ساتونکو د هغوی مخه ونیوله او په همدې مهال اخو ډب رامنځته سو. موږ څوک نه دي وژلي. د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي تر دې مهال د دې پیښې په تور څوک نیولی نه دي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وایي د پولیسو څېړنې روانې دي او دا به هغه مهال په ډاګه سي چې دا کسان چا وژلي دي څېړنې پای ته ورسیږي.
ببینیم کې کشته شوه از اثر
موږ خپل چرونو ته دوام ورکو او تحقیقات هم پیل کړی دي، هم تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې دا کسان د شرکت د ساتونکو لخوا وژل شوي او یا هم د کوم بل چا کار ده.
توسط کدام اشخاص اینا کشته و زخمی؟
مزار شریف شل تنه اوسیدون په داسې حال کې وژل کېږي چې ویل کېږي د 2014 میلادي کال پر رسیدو سره د خلکو ترمنځ بېوزلۍ مخ په زیاتېدو ده او خلک غواړي چې د بېلابېلو لارو نه خوراکي توکي ترلاسه کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
دوستانو تازه مغغل ازاده رادیو ناوری ل طبی پی خسره د مبارزې د روي د هواد په بیلابل ولایتونو کې با سیلاب زپلو خلکو ته مرستي ویشي. د دې ادارې مرستيال د دوشنبه په ورځ ل ازاده رادیو سره په خبرو کې ول چې تم د دغه مرستي لزیان منشو کورنۍ څخه د سروي په پای ته رسیدو سره سم سبا سه شنبه پیل شي. د دې ادارې د معلوماتو په اساس په بیلابل ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو لامل نږدې او یا کسان وشل شوی، بل خو د سروي او شمیر خلک شکایت کوي چې دولت تر اوسه لازم مرستي ورسره نه دی. په دې اړه تفصیل د ناجیا صافی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون د هیواد په 11 ولایتونو کې سخت اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د اوښتو تلفاتو شمیر 60 کسانو ته رسیږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو ډیر تلفات په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتي او ټول 200 تنه پکې په سروبي ولسوالۍ کې وژل شوی دي. نوموړي وویل چې بلابل نړیوالې موسسې به له سیلاب ځپلو کورنیو سره خپلې مرستې د سه شنبه په ورځ پیل کړي.
د ډبلیو اف پی آی او ام پاملرنه، یونیسف او آی ټی سی هغه موسسې دي چې موږ ورسره خبرې کړي دي. نن انشاءالله د ورځې تر پایه ارزونې پای ته رسیږي او موسسې مکلف دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي. البته د وروستي سروې په پای ته رسیدو سره به مرستې پر اړوندو کورنیو وویشل شي.
دغه اداره معمولا له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کمپلو، خوراکي موادو او ځینې نورو لومړنیو ضروري موادو مرستې کوي. د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل، ننګرهار، خوست، لغمان، پکتیکا، کاپیسا، نورستان، دایکنډي، کونړ، وردګ او غزنی کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یادې سرچینې په اساس په دغو سیلابونو کې له 10 ډیر کسان اټپین شوي هم دي، خو ځینې نورې دولتي سرچینې د وروستیو سیلابونو تلفات تر دې زیات بولي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو د درې ملیوا مسولین وایي چې د سیلابونو له وجې په سروبي ولسوالۍ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې له 100 ډیر کسان وژل شوي او نږدې 10 تنه نور ندرک دي. د سروبي ځینې اوسیدونکي وایي چې سیلابونو د دې سیمې ځینې خلک ډیر ځپلي او باید اساسي مرستې ورسره وشي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالشکور په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې حکومت نو د موسسو، دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو نه زمونږ فایز دي خلکو په نمایندګۍ ځوان چې په دې یو ګوځي وړو، په دې یو خېلو، په دې یو کمپله باندې هیڅ نه کیږي. په دې خلکو د خلکو آسیب لیدل ډېر متضرر شوي دي، کورونه یې تخریب شوي دي، اساسي کومک ورسره وشي.
افغان ولسمشر حمید کرزی هم ملکي او نظامي ادارو ته امر کړی چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي، خو د تیرو کلونو د تجربو په اساس خلک اندېښمن دي چې اړو کورنیو ته به په خپل وخت مرستې ونه رسیږي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
سوې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اوس هم رادیوي مجله
د ازادۍ رادیوي مجله.
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو. زموږ همکار نورګل شفق د جنوبی آسیا د ځوانو ژورنالیستانو په منځ کې د جایزې مستحق پیژندل شوی دی. له ده سره په همدې مناسبت مرکه لرو. د مشهور مفکر توماس مور او د هغه د کتاب یوټوپیا په باره کې معلومات، د درویش دورانی او نظم او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
تیرونی د افغانستان ترکمن شاعر او ادیب استاد عبدالکریم بهمن د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. استاد بهمن څه باندې شپېته کلونه د ښوونکي په توګه د افغانستان د معارف خدمت وکړ او په ترکمنی، ازبکي، پښتو او دری ژبو یې مختلف کتابونه ولیکل. دی د افغانستان د ادبیاتو او معارف د خدمتګار، د ملي وحدت د لارې د مبارز او د تعصب او تشدد په خلاف د یو فعال په توګه ستایل شوی دی. ولسمشر حامد کرزی د استاد عبدالکریم بهمن د وفات په مناسبت یو پیغام لیکلی او د هغه مړینه یې د افغانستان فرهنګ ته ځای بللې ده. په کندهار کې علامه رشاد خپرندوی ټولنې د حکایتونو د مشهور شاهکار یو زور او یوې شپې د پښتو ژباړې 15 ټوکونه چاپ کړي دي. د تاند وی پانل رپورت سره سم د دې لړۍ ژباړه چې استاد محمد انور نومیالی پیل کړی وه، استاد معصوم هوتک ادامه ورکړې ده. علامه رشاد خپرندویه ټولنه غواړي چې د یو زر او یوې شپې د پښتو ژباړې ټول حکایتونه په لسو ټوکونو کې تکمیل او خپاره کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ وته نه هنرمند ځوانان د افغانستان د دودیز موسیقي د غږولو او معرفي کولو لپاره جنوبی کوریا ته لاړل. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسول ډاکټر احمد ناصر سرمست باختر اجانس ته ویلي دي چې د افغانستان د دودیز موسیقي وته نه ځوان موسیقي غږونکي چې دغه تعلیمي مرکز یو هنري ډله جوړوي، د افغانستان د دودیز موسیقي د اجرا کولو او معرفي کولو په مقصد جنوبی کوریا ته په نه ورځنی سفر تللی دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د پوهنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د دغه مرکز زده کوونکو په وروستیو کلونو کې د افغانستان د سولې او فرهنګ د سفیرانو په توګه د نړۍ د کنسرت په مشهورو سالونونو کې هنري پروګرامونه اجرا کړي دي. د غختلی ځوانان په نوم معلوماتي، ادبي او ټولنیز خبرونه له چا پر اوته. د خبرونه چې د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دې ولایت د یو شمیر فرهنګ پالو ځوانانو په همکارۍ خبره شوې ده، درې مچاپی خبرونه ده چې د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا لتیر یو کال راهیسې خبرېږي. د دې محلنۍ مؤسس او د امتیاز خاوند د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ مختار، مسؤل مدیر محمد نسیم رسا او مرستیال امل امرخیل دی.
زموږ همکار نورګل شفق چې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ چلایي، په افغانستان کې د مخدره موادو د عملیانو په باره کې د خپلې راپور په خاطر د جنوبی آسیا د ملکونو په ژورنالیستانو کې دریمه جایزه وړې ده. ښاغلی شفق څو میاشتې د مخه د نیپال مرکز کټمنډو ته تللی و چې د جنوبی آسیا د ځوانو ژورنالیستانو په یوه روزنیز کنفرانس کې برخه واخلي. د ده د جایزې کیسه له همدې کنفرانسه پیلېږي. دی راته وایي:
کوم جایزه چې ما اخیستې ده، دا تقریبا یو 15 میاشتې مخکې د آی سی ایف جی چې ژورنالیستانو یو نړیواله ټولنه ده په امریکا کې، د هغوی لخوا هر کال په بیلابیلو برخو کې ځوانانو ته ورکشاپونه، ټریننګونه جوړیږي، روزنیز ورکشاپونه ورکول کیږي. نو همدغسې یو ورکشاپ و یو ټریننګ و، د هغه په اړه زه خبر شوم چې جنوبی آسیا هیوادونه وي او ځوانان وي او په ژورنالیزم برخه کې کار کوي. نو بیا چې ما کله هغوی یوه فورمه ایښې وه، هغه مې ډکه کړه ورته او یو ډول امتحان غوندې وو هغه فورمام. نو هغه وخت چې ځینې کسان ونیول شول نو په دوی کې اتیا کسان وټاکل شول. بیا دغه اتیاو کسانو ته په آنلاین بڼه د انټرنیټ له لارې دوی ته ټریننګ ورکړل شو. ټریننګ به داسې و چې په مختلفو موضوعګانو به مونږ ته یو لیکچر یا پریزنټیشن راکوو، بیا به په هغه کې تمرینونه وو، عملي کارونه به وو، مونږ ته به ویل چې دغه تاسې وکړئ، بیا به مو هغه کول، بیرته به مو دوی ته لیږل چې دغه کار مې داسې وکړ. یو خو د خوشبختۍ خبره دغه وه چې افغانستان لومړی ځل و چې دوی په دې پروګرام کې برخه ورکړې وه. ټول دغه اتیاو کسانو نه چې د جنوبي آسیا هیوادونو دیرش کسان کامیاب شول په دې ټریننګ کې. د افغانستان لخوا اته کسان کامیاب شوي وو چې په اتو کې درو کسانو پکې برخه واخیستله. نو دغه درې کسان افغانستان وو، خو بیا چې کله مونږ انتخاب شو هلته وغوښتل شو نیپال ته، نو هلته یو څلور ورځنی کانفرانس وو. هلته دوی مونږ ته د هرې برخې متخصصین راغوښتي وو چې مونږ ته بیا ټریننګ راکوو، چې فرضاً امام موضوع په برخه کې د یو این یو ډی سي لخوا چې د ملګرو ملتونو نشه یي توکو سره د مبارزې اداره ده، د هغو یو پروفیسر او یو کارکوونکي وه چې هغه مونږ ته ټریننګ راکوو.
د پروفیسر د یو راپور د جوړولو پیسې کې معلومات نه درکول، چې بلکې د هغه پیسې کې معلومات درکول، چې دا ستونزه څه ستونزه ده؟ د عملیانو د معتادانو ستونزه
وو په کوم هیوادونو کې ډېره ده، دغه په دې به پیولو، یعنی دې لپاره چې هغه څېړنې کې مونږ سره مرسته وکړي دوی به مونږ ته دا خبرې کولې. خو په تخنیکي برخه کې چې مونږ پوهیو چې څنګه تاسو خپل ریپورټ ښه اغېزمن کولی شئ، دا بیا د مریلند پوهنتون چې په امریکا کې دی هغه یو پروفیسر و، لوسینډا دی، بیا مونږ ته لارښوونه کوله چې څه باید وکړي. نو دا هم پکې شامل وو په دې کانفرنس کې، ځینې نور ټرینینګونه وو، فرضاً مونږ څنګه ښه عکاسي کولی شو، څنګه یو ملټي میډیا ژورنالیست اوسېدلی شو. ملټي میډیا یعنی چې ته هم د راډیو له لارې خبر جوړ کړی شي، هم د تلویزیون له لارې، هم په ویب بلاګینګ یعنی د ویب پاڼو له لارې، هم په ورځپاڼو کې خپل خبرونه، یعنی مختلف برخو کې څنګه یو ژورنالیست کولی شي چې کار وکړي. نو په دې برخه کې هم دوی مونږ ته ټرینینګونه راکول، همداراز د ویډیو ایډیټ په برخه کې. بیا نو هغه کانفرنس نه وروسته مونږ چې کله بیرته راغلو، دوی مونږ تعقیبولو چې په خپل کیسې کار وکړي. یو وخت راته ټاکلې و چې تر دې وخته باید تاسو خپل ریپورټونه جوړ کړئ. نو تر هغه وخته مو جوړ کړل، خپاره مو کړل.
به ریپورت خو دې امغلته جوړ کړ کدی په کابل کې به جوړ؟
نه نه، ریپورت مې په کابل کې جوړ کړ. نو ریپورت چې کله جوړ شو، دوی ته مې چې کله ولېګل په ځینو ویب سایټونو کې، خپل ایمون رادیو لاره یې ما ریپورت خپور شو، بیا هغه په انګریزي وژباړل شو په ځینو انګریزي سایټونو کې خپور شو. نو هغه نورسته دوی بیا ویل چې مونږ ځینې جایزې لرو، هغه چا چې ښه ریپورت جوړ کړی، هغه خبرې یا هغه ټرینینګونه چې مونږ ورکړي، هغه ښه په خپل ریپورت کې تطبیق کړي دي، هغه لارښوونې چې مونږ ورته کړې وي. نو بیا دا څو ورځې مخکې ما ته ایمیل کړی و چې تاسو د دغه ځوانانو ترمنځ دریمه جایزه ګټلې ده.
مبارک بیبي، اول او دومه جایزه چا وګټله؟
اصلا خو په دې ټریننګ کې څلور جایزې ورکړل شوې، چې سونم پلډن په نوم یو بوټانې انجلۍ و، د دې موضوع د دوی په مذهبي ښوونځیو کې د راهبانو ترمنځ جنسي تیری په اړه او ځینې نور روغتیايي ستونزې، په دې هغه ریپورت جوړ کړی و چې لومړی جایزه هغه ته ورکړل شوې. دوهم اعظم خان په نوم یو پاکستاني ژورنالیست و، چې دوی د دغه ښوونځیو پاره ریپورت جوړ کړی چې تش په نامه خونځي دی په پاکستان کې، یعنی هیڅ ماشومان هلته نشته دي، خون کې ماشونه ماخلي خو درس نشته پکې، او ځینې تړل شوی دی اوس. او دریم جایزه ما و چې په افغانستان کې روغ د ځوانانو پاره و. څلورم بیا د اندولیکا په نوم یو هندۍ انجلۍ و، هغې ګټلې چې په هندوستان کې تر 15 کلنې نیولې تر 9 کلنې پورې د ځوانانو ترمنځ د مړینې یو دوهم لوی علت هغه ده، د ځان وژنه ده، چې هلته ځوانان کله په ازموینې کې پاتې شي، دې ډاره چې کور کې پلار سره نشي مخ کېدلی، ډارېږي، نو دوی ځان وژني. نو د هغې ریپورت په دې اړه وو، څلورمه جایزه بیا هغې ګټلې.
ښاغلی شفق، یو ډېر مهم شی چې تا هلته زده کړل او فکر کوي چې د افغانستان ځوان ژورنالیستان هم باید پام ورته وکي په خپل راپورونو کې هغه څه شې دی داسې خپل تجربه کډیر لاندې شریکه کې
یو څه چې ما ډیر خوښ شول کله کله ایمو ژورنالیستان ځینی داستونزلری یو خبره کوي خو په اړه پوره څېړنه نوي کړی هغه معلومات خبره کړی وي څو ځلې ما د ځینو ژورنالیستانو په اړه اوریدلې چې هغه خپل ادارونه لری کړی شوی دی د سبب دا و چې دوی سم څېړنه نه وکړي ځینی غلط معلوماتي ورکړي وو یو خو چې هلته ما زده کړل دا و چې تاسو باید ډیر څېړنه وکړي ډیر دقیق اوسئ په اړه کم څه چې تاسو خبروي
یعنی مطلب دا دی چې هغه په کوم شي چې راپور جوړوي په هغه موضوع باید ځان پوه کړي
پوره پوره هر اړخ نه باید ته په هغه ځان پوه کړي بل دا و چې دوی راتویل چې تاسو هر څومره کا تاریخوالي نه ډکه یو کیسه وي ته ریپورت ور باندې لیکي یو موضوع چې ډیر داسې غموونکی موضوع وي تاسو هغه په داسې ډول وړاندې کوي چې ډیره عاطفي اوسي او خلک یو خوندم ورنه واخیستل شي یو څه ورنځدم کړي بل یو ما کله کله ځینې ژورنالیستان لیدلې دي چې دلته فرزندې ځینو کسانو مرکې خپرې بیا اغه خلک چې چا سره د مرکه کړی دا اغه بیچاره ستونزې سره مخ کی یا اغه تخپل کور کې مشکل جوړیږي یا څوک د مرګ غواخ ورته کی نو مونږ ته ویل چې تاسو باید د یو چا ژوند له خطر سره مخ نه کی کاغه سره مرکه کوي اول اغه نه اجازه واخلې چې تاسو ته کوم ستونزه شته نشته که زه تا پړه داس خبر وکم بیا وایي ک پویږي چې دغه سړی ډیر ستونزې سره مخ دی بیا یا خو یې چیره چاته مت سرګندوي یا دغه نوم بدل کی چې څوک دقیقونه پیژني چې دا څوک ځکه چې دغه هغه ژوند ستونزې سره مخ نشي
شغل شفق نو کټمندو ته خو په خوانه ویتللې نیپال ته خو په خوانه ویتللې څوک چې یو ملک ته د اول ځل لپاره لاړ شي نو په دقت سره هر شي ته متوجي او په خپل سیاحت کې یو څه زده کوي د سي پیغامونه لري د دې سفر
یو څه چې الته ما ولیدل او خره باندې ولګیدل شي مونږ په خوانی آثار لرو چې اغمره کوای ما اغمره پام نه کیل کاغه خلکو چې ورته کو یعنی اغه خلکو سره چې کوم قدر وو اغمره مونږ په هیات کې فکر نکوم دومره ډیر قدرې نو یو می دا ورن ذکرل چې باید دغه سه شیان قدر وشي او ساتنه وشي بل هر ځای به مچلیدل د دوی د هر قشر خلکو کار کو خزینه نارینه یعنی دا سینه د لکه مون په افغانستان کې چې یو کس دی غټي هغه څو چې یو غټي نوري چټي آلته هر څو کار کوي لګیا دي نو دغه ډیر خواله پکې او
ازادي رادیو مچلا له ازادي رادیو څخه خبره د ماشوم د لوبو د سامان سم انتخاب د هغه پر راتلونکي ژوند او شخصیت باندې اثر اچي ماهران وایي چې ماشومان ته د لوبو توپکونه او تمانچې اخیستل د تاوان کار دی په دې اړه د فریدی سیفی د برابر کړي راپور د اوریدو بلنه درکو
کله چې په افغانستان کې د ماشومان د لوبو د اسبابو د خرڅلاو زینو ته ولاړ شي نو وګوري چې ډیر د لوبو سامانونه د وسلو په ډول جوړیږي وړه ماشومان په تیره هلکان ټوپک او تمانچه خوخی خو په دې ورستیو کې په افغانستان کې زیاتې داسې راپورونه ورکړی شوې چې د ماشومان د لوبو د سامانونو په نوم داسې شیان وریدیږي چې ماشومان زخمی کوي او خطرناک وي په کندز کې ګڼ شمېر ماشومان د ونې د لوبو د دې ډول سامانونو د واردولو پر ضد د اعتراض غږ پورته کړ دغه کمپاین په کندز کې د افغانستان د فرهنګ او رسنیزو اړیکو د بنسټ لخوا او همداشان د شمال ختیځي حوزې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمیز دفتر او د کندز د امنیه قمندانۍ په مرسته جوړ شوی و دغه ماشومان ویل نور نغ وړي چې د لوبو اسباب د جګړې د وسایلو او تجهیزاتو په بڼه می
زمونږ تجارت چې د پټاقې او ټوپک او تفنګ د پزیمکتا قلم او کتاب کې راوړي
دا یوازې د کندوز ماشومان نه دي چې له وسلو او جګړو ستړي دي او نغوړي چې نورې د لوبو سامان د هغه څخه په بڼه می چې دوی ترې نفرت لري پښتنه داده چې کما شوم د لوبو په داسې سامان لوبي کوي چې د وسلې په بڼه می نو د ماشوم پر روحي او د هغه په شخصیت څه ډول اثر کوي په فنلند کې افغان ډاکټر خالق ویسی وایي دا د ماشوم په شخصیت ناوړه غیزه کوي.
اصل کې اکیا پیسه د شخصیت په ماشوم ټوب کې جوړیږي. دا دوران کې دي چې د ماشوم په ژوند کې د مور او پلار رول ډیر مهم دی. ګوري ټوپک د وژلو لپاره دی، لوبي سامان د لوبي لپاره دی. دا دواړه یو بل ته یو ځای کول ډیر خطرناک خبره ده. دا کېدای شي چې ماشوم ته ویری فضا رامنځته کړي. او نن سبا د ماشوم د روغتیا د رواني روغتیا متخصصین په دې ان کې دي چې ډیر خلوبه د ماشوم لپاره په ورکټوب کې په ماشوم ټوب کې نه کمپیوټر دی، نه موبایل دی، نه پلی سټیشن دی، بلکې دا غوی هغه ته د سی فضا رامنځته کول چې هغه وکولای شي چې د خپل همزولو سره لوبي وکړي تر څو چې هغه پټ استعدادونه راجوت شي او هغه ته مخنه هم مونږ وکولای شو چې وده ورکړو.
ډاکټر ویسی زیاته کړه په کار دی افغان مقامات دا مسله په جدي توګه په نظر کې ونیسي او داسې د لوبو اسباب وارد کړي چې د ماشومانو په فکری روزنې مثبت اغیز وکړي، خو هغه د میندو او پلرونو رول ډیر مهم وباله. د ویل د مثال په توګه که ماشوم د ټوپک پر ځای داسې د لوبو سامان واخلي چې لوړو وړو شیانو یو کور جوړ کړي، نو بیا د دوی په ذهن کې د آبادۍ او ګډ کار فکر وي او چې لوی شي له آبادولو خوند اخلي، او که ټوپک یې په لاس کې وي بیا نو د ورانۍ او تور لوګي خیال د ماشوم پر ذهن توره پرده خپروي، ویره ورسره وي او ګډ کار نشي کولی.
ماشومتوب په دوران کې په لوبو کې دوه شیان ډېر زیاته مهمه ده. یو دا چې د لوبو په دوران د لوبو په حالت کې ماشوم ته څه حالت را پیښیږي، آیا ماشوم خوشحاله ده، ماشوم ته ویره پیدا کیږي، آیا ماشوم رواني حالت لري یا ماشوم ته د استراب حالت ماشوم ته پیدا کیږي. دا ډیر مهمه خبره ده. او بل دا چې دا لوبي شیان د ماشوم ذهني او خلاقیت څنګه وده ورکوي، یعنی ماشوم دا غب پټ استعدادونه راجوته کوي او هغوی ته رشد ورکوي که نه. که مونږ وغواړو چې افغانستان کې سوله راشي، خبر دا وي چې مونږ تر ټولو نه مخکې خپل کورونو ته سوله راولو، نو هله به امکان ولري چې ټول افغانستان کې سوله راشي.
ډاکټر ویسی کورنیو ته هم سپارښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته ډیر ساده خو داسې د لوبو سامان واخلي چې د ماشوم ذهن په کار وچوي. په آزاده هوا کې له نورو ماشومانو سره د خټو د یوه کور جوړول به ماشوم ته تر دې ډیر ښه وي چې یو ډیر قیمتي د لوبو سامان د تمانچې او یا ټوپک په بڼه ولري او یا هم په کمپیوټر لوبې وکړي. هغه ماشوم چې له خټو کور جوړوي نورو ماشومانو سره په ګډه په آزاده فضا کې لوبې کوي، تر هغه ماشوم چې د لوبو د سامان په ډول یې ډیر قیمتي ټوپک په لاس کې وي او یا هم په کمپیوټر لوبي کوي د لوی شخصیت څښتن کېدی شي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د څوارلسمې او پنځلسمې شپې د سپوږمۍ په شایست کې د خو ځای نشته، خو څېړنې وایي چې په کومو شپو کې سپوږمۍ پوره ګرځي خوب سم نه کیږي. په دې اړه د یوې تازه څېړنې خلاصه وشما رشیدی لولي.
ګڼ کسان شکایت کوي چې په هغه شپه ښه خوب نه ورځي چې سپوږمۍ پوره ګرځوي. د سویس په بازل پوهنتون کې محققان وایي چې د بنیادم د خوب او سپوږمۍ د دوران ترمنځ رابطې ته پام شوی دی. د خوب او د سپوږمۍ د شکل ترمنځ د رابطې د معلومولو لپاره د بازل پوهنتون د اعصابو د متخصص پروفیسر کرسچین کاجوکین په مشرۍ د ماهرانو یوې ډلې 10 کسان تر مطالعې لاندې ونیول. دغه کسان چې ویدو ډاکټرانو یې د مغز وضعیت، د سترګو حرکات او د هورمونونو ترشحات وزیرل او د معلومه کړه چې ان په اوسنۍ زمانه کې چې امکانات خورا زیات دي او انسان د تیرو زمانو برعکس د طبیعت تر ډیر اغیز لاندې نه دی، خو بیا هم د سپوږمۍ شکل د بنیادم په خوب باندې اثر پرې واسي. د دې څېړنې نتایج ښیي چې د سپوږمۍ شکل هم د خوب په کمیت او هم په کیفیت باندې اثر اچوي. کله چې سپوږمۍ پوره ګرځوي د مغز د هغه ځای فعالیت 10% کمیږي چې له ژور خوب سره تعلق لري. د غرض د 14 او 15 پښپو کې بنیادمانو ته په متوسط ډول 15 دقیقې نه وخت خوب ورځي او په مجموع کې خوب 40 دقیقې تر نورو شپو کم وي. د خوب او د سپوږمۍ د شکل او دوران ترمنځ د رابطې په اړه د څېړنې د همو خودل چې کله سپوږمۍ پوره ګرځوي نو د بنیادم په بدن کې میلاتونین هورمون کمیږي. دغه هورمون د خوب او بیدارۍ د دوران تنظیمون کوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د آزادی رادیو یو اوریدونکو نصر محمد افغان یو حکایت ژباړلی او راستولی دی چې فریده سیفی ولولی او تاسو واوري. له شاغلی افغان څخه مننه کوو چې دغه خوش حکایت لموږ او تاسو سره شریک کړی دی. د حکایت نوم دی څوک چیرې اوسیږي.
لقمان وویل کله چې عقل په لومړي ځل زما خواته راغې ما ترې وپوښتل ته څوک یې؟ د ځواب راکړ عقل. ما پوښتنه وکړه چیرته اوسیږې؟ ځواب یې راکړ په سر کې. بیا شرم راغې او مې پوښت چیرته اوسیږې؟ ویې ویل په سترګو کې. له شرم څخه وروسته دوستي راغله. له هغې مې د استوګنې پوښتنه وکړه، ځواب یې راکړ په زړه کې. ورپسې مې له بخت څخه پوښتنه وکړه چې چیرته اوسیږې؟ ده وویل په سر کې اوسیږم. ما په حیرانتیا ورته وویل هلته خو عقل میشته؟ ده ځواب راکړ کله چې زه راشم عقل رخصتیږي. د بخت له تلو سره جوخت مینه راغله. ومې پوښتله ته چیرته اوسیږې؟ په ځواب کې راته وویل په سترګو کې. زه بیا حیران شوم چې هغه خو د شرم کور دی. دی وویل مه حیرانېږه، ته رښتیا وایې، خو کله چې زه راشم نو شرم په خپل له مخه ځي. په پای کې لالچ یا حرص راغی. ومې پوښت ښاغلیه ته چیرته اوسیږې؟ ویې ویل په زړه کې. په ویرې مې وپوښت مګر هلته خو مینه اوسیږي که نه؟ هرس په خندا شو چې زه راشم مینه مینه هلته نه ټینګیږي.
اوس د درویش دورانی د یو نسم د اوریدو بلنه درکو چې په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل ستاسو لپاره را استولای دی. دغه نسم شاغلی درویش دورانی په خپل اوروي.
د نظم عنوان د قران مجید د سوره شعراء یو آیت دی. الله پاک وایي د شاعرانو په باره کې وانهم یقولون ما لا يفعلون، او بے شکا دوی یعنی دا شاعران هغه سوای چې کوي نه. نو دغه تصور چې دی ما نظم کړی دی. شاعر و ملغلر می هر خیالو بیان کړی می په شعر کې دا حالو چې زړګی دی وی پیغلې لما وړی په ژوندون یې رانه مړی دی جوړ کړی را پسې د بلا غوندې بیلتون دی پازغویو می سوری سوری ژوندون دی یم تږی او سراب زما نصیب دی د خوږو شونډو کوثر د رکیب دی چې خواخوږی می خبر په دغه حال سول زما مخ کې تراغون ټول په دې خیال سول چې می وکړي یو څمرسته په دې لار کې اساني رااله پیدا کړې په دا کار کې خو پوښتنه چې وکړه نو حیران سول له جواب می په دې سخت پریشان سول چې دا کومه شالیلا چې ما ستایله په ژړا به ومدا چې ما ستایله په دوو سترګو هغه ما لیدلې نه وه په خپل ژوند کې مې رشته لیدلې نه وه وم خبرې نه له ځایه نه له نومه هیڅ اته پته یې نه وره معلومه. زه شاعر وم ملغلره مې هر خیال و بیان کړی می په شعر کې دا حالو چې په جنگ کې چې بدل نولس پشل کړی ماته بل ته په شاور کړی برای خپل کړی د مقصد لڅنګ تورا څنګ لاس وی دغه کار لڅنګ سپور وی څنګ آس وی دا او دغه سی ډیر څه د جنگ په اړه بیان کړی و ما شه د جنگ په اړه نو په دات للی تر لری آوازه وه چې په جنگ کې تجربه زما پخه وه مخامخ بیا یو اولس سو چرته جنگ ته هر سړی یې توره واچوله څنګ ته ترې تیار چې سو لشکر زه یې سالار کړم آس یې راکړ او لګیا یې په خپل کار کړم پر دې آس چې سپرېدم نو دوی حیران شول او چې سپور شوم نو په دې سخت پریشان شول چې دا آس ملونې ما سمه نیوای نسوه نو په دا راسره دا ناشونې وسوه آس په غورځو پرځو سر شو د دوی وړاندې زه یې ولوېدم ډېر بد له ځینه لاندې زه شاعر وم ملغلره مې هر خیال و بیان کړی مې په شعر کې دا حال و چې یم تللی د سلوک پر هره لاره ځلولی مې دې زړه لکه هنداره تجلی پکې د خدای راته ښکارېږي روشان مخ د خپل اشنای راته ښکارېږي چې یې لوستې زما دغه روڼ کلام و هغه کس به نو که خاص و که به عام و لاسنیوي ته به زما و ډېر لیواله دا یې غوښت چې ځان راورسوي ماله په دې هیله چې زما تر نظر لاندې سفر وکړي د سلوک پر لاره باندې د عرفان د هسې تږي ټول لګیا و دلته هلته په لټون اخته زما و که خلوت که خانقاه که کور د خدای و دوی په ما پسې کتلی هر پاک ځای و که خلوت که خانقاه که کور د خدای و دوی په ما پسې کتلی هر پاک ځای و شپه ورځ په دا لټون و سرګردانه مگر هغه وخت شول ټول سخت پریشانه چې یې وموندلم زه په میخانه کې پوره ډوبوم د شرابو په پیاله کې
د پښتو د معاصر نثر د یو مخکش منشي احمد جان په ادبي خدمتونو کې دا خبره هم شامله ده چې د انګلستان د مشهور مفکر توماس مور یو کتاب چې یوټوپیا نومیږي او نړیوال شهرت لري په پښتو ژباړلی دی. د توماس مور دا اثر د نړۍ په ګڼو ژبو ترجمه شوی او د بشر په فکر او فرهنګ ژور اثر کړی دی. استاد نجیب منلی د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې د توماس مور په ژوند او یوټوپیا خبرې کوي.
توماس مور د انګلستان د 15مې او 16مې پیړۍ یو حقوق پوه، تاریخ پوه، فیلسوف، د دینی علومو ماهر، سیاسي شخصیت او په تیره بیا هیومانیست دی. هیومانیست هغه چاته ویل کېدل د رنسانس په دوره کې چې کوشش یې کاوه چې د بشر په تخلیقاتو کې او په پخوانیو متنونو کې ډېر څه ولټوي او د هغې نه ډېر زیات الهام واخلي.
پخوا خو په منځنیو پیړیو کې د اروپایانو د علم او فرهنګ اصلي منبع کلیسا وه، یعنی دوی داسې کسانو چې کلیسا ته مخه نه کوله او بلکې نور خواو ته مخه کوله،
پخوانیو لیکنو او مفکورو ته مخه کوله او د هغې له مخې یې خپله نوې فلسفه جوړوله.
له پخوانیو دې مطلب دا ده چې یونان او د روم د زمانې
په یویشت کلنۍ کې دی د دعوا د وکیل په حیث باندې په کار ولګېده او په عین زمان کې د حقوقو استاد هم و او دغه کار ته یې تر 1510 کال پورې دوام ورکړ. دی په 1504 کال کې د پارلمان غړی شو. پارلمان په اوسني انګلستان کې د ملکې د مشرانو د جرګې او د ولسونو د استازو نه مرکب دی. په هغه وخت کې طبعا ملکه نه و پاچا او ولسی استازي هم په دغه شکل چې اوس انتخابیږي نه انتخابېدل. خدای بیا هم لارډ و یعنی د اشرافو د ډل نه و او د پارلمان په غړیتوب ومنل شو. په پارلمان کې د
یعنی د اشرافو په نمائندګۍ
په پارلمان کې د ووم هنري د یوې پروژې په مقابل کې ودرېده چې هغه غوښتل د
ووم هنري پاچاو
هغه د سکاټلند د جنگ لپاره مالیه ټولوله او د مخالفت وکړه. په 1509 کال کې اتم هنری پاچا شو او څو کاله وروسته توماس مور د پارلمان سپیکر یا رئیس وټاکل شو
د دې اتم هنری په زمانه کې
او ورپسې بیا د پاچایي چانسلر یا د سلطنت چانسلر وټاکل شو چې د انګلستان د مراتبو د سلسلې په اساس دریم شخص و د دولت.
د چانسلر چې بیباله په هغه وخت کې دغه کار خو بل د مالیاتو سره نه و.
څو چانسلرانو چې یو پکې د مالیې چانسلر و او یو پکې د دولت چانسلر و. د دولت چانسلر دریم مقام درلود د مالیې چانسلر نه مخکې.
وبخشه یعنی په اوسنی تعبیر ویلی سو لکه دربار وزیر دغسې یو څوک سو
د دربار وزیر غوندې یو څوک و. په دغه وخت کې اتم هنري یو ډیره جالبه کیسه لري چې په هغه وخت کې انګلستان د کاتولیک پاپ تر سلطې لاندې و او اتم هنري اولاد نه درلود نرینه اولاد نه درلود او په عین وخت کې د په ان بایلن باندې مین هم و. نو د غوښتل چې له خپلې مېرمنې نه جدا شي چې بل واده وکړي. د واده د ماتولو حق یوازې پاپ درلود او د اتم هنري مېرمن چې وه هغه د اسپانیې د پاچایانو لور وه. پاپ جرات نه کاوه چې د هغې په د واده په ماتولو کې اقدام وکړي. نو اتم هنري ته اجازه ورنه کړه او اتم هنري د دې دپاره چې واده وکړی شي د پاپ سره یې مناسبات خراب کړل او د انګلیکان مذهب په نامه باندې د عیسوي مذهب یوه نوې څانګه ایجاد کړله.
استاد منلی چون تر دې د مخه له د کاتولیک مذهب مخالفت په اروپا کې شروع شوی دی د پروتستانت په شکل باندې کنه نو دا په حقیقت کې یو قسم پروتستانتیزم دی د انګلیکان
په داسې شرایطو کې راځي چې په همدغه وخت کې چې په انګلستان کې دغه کار کېږي څو کاله مخکې په لسګونو پروتستانتان ووژل شول
په انګلستان کې
مګر دغه سیاسي شرایط داسې راغلل چې انګلستان هم له دې ساحې ووته. په 1504 کال کې پارلمان ان بایلن د رسمي ملکې په توګه پیژني او ټول صلاحیتونه ورته ورکوي خو توماس مور یې مخالفت کوي او په دغه وخت کې د انګلستان پارلمان د انګلستان پاچا ته دا صلاحیت ورکوي چې د مذهبي مراسمو مشر شي. توماس مور په دې وخت کې وایي چې هیڅ انسان چې زمان پورې تړلی وي نشي کولای چې د روحاني دنیا مشري وکړي یا د روحانیت مشري وکړي.
استاد منلی وبخشئ یعنی دای چې دی توماس مور د انګلیکان مذهب له جوړېدو سره مخالفت نه کوي خو د پیغه مذهب کې چې بیا پاچا د خپل قدرت ډېرېدو لپاره کومې هڅې کوي او غواړي مذهب هم د خپل حکومت په خدمت کې راولي له دې سره مخالفت کوي مطلب دا دی.
بیخي هم دا خبره ده چې د انګلیسکان مذهب سره مخالفت نه کوي د پاچا د واده سره مخالفت نه کوي مګر دا چې پاچا په مذهب او کلیسا د خپل ولکې لاندې راولي د دې سره مخالفت کوي. د توماس مور په وخت کې یو بل خبرم چې کی هغه او د توماس مور د فکر د جوړولو لپاره ډیره حساسه ده. هغه په انګلستان کې د شپولونو حرکت دی. د شپولونو حرکت د سده چې تر هغه وخت پورې د انګلستان یو شمیر ځمکې د ولسونو ترمنځ شریکی وي. د هیڅ ملکیت نه وو. هر چا پکې خپل کار کاوه او حدود نه ټاکلې.
لکه سل کله پخوا مثلا په کونړ کې مدغه سیو
په سواد کې مدغه خبرې وي. نو په دغه وخت کې په انګلستان کې د وړې او صنعت وده کوي. د دې لپاره باید ډیر زیات پسان وروزل شي او د پسان وروزل لپاره چې د هر چا میګم ګډې نشي او د هم نشي یو تصمیم نیول کیږي چې ځمکې باید ټوټې ټوټې شي او تب ځمکې چې ټوټې ټوټې کیږي د اشرافو او د آیانو د غټانو ترمنځ ټوټې کیږي. هغه حق چې غریبانو درلوده هغه ته اخیستل کیږي. او توماس مور په دې ځای کې یو ډېره جالبه خبره کوي چې د شپلونو حرکت داسې یو حرکت دی چې په هغې کې میږې انسانان خوري. یعنی خواران د دغو میږو د ارامۍ او د دغو میږو د ودې قرباني کیږي.
نو په دې معامله کې دای که څه هم اشرافي دی خو د اشرافو د طبقې ملاتړ نه کوي.
د اشرافو د طبقې ملاتړ نه کوي، د ولس ملاتړ کوي. همدارز د ده په نظر باندې تر هر څه بد پدیده چې په دنیا کې شته هغه خواري ده او د خواري په برخه کې وایي چې خلک اشتباه کوي چې فکر کوي چې د خلکو خواري د پاچایي امنیت ټینګوي. یعنې که خلک خوار وساتل شي پاچا په امن کې. تاسو وګورئ غیر د درویزګرو د ډلنه په بل کومه ډله کې ډیر جنگ کیږي. نو د دې فکر دا دی چې د خواري په مقابل کې باید مبارزه وشي. خواري د منلو وړ نه ده، غریبي د منلو وړ نه ده، او هیڅوک نشي کولای چې په خلکو باندې دغسې یو حالت تحمیل کړي هغه هم د سیاسي اهداف په خاطر. دا هم د وخت د نظریاتو سره په ټکر کې ده. وایي چې د فقر تر ټولو لوی عامل دا ده چې یو شمیر اشراف لکه د وګو مچیو رازی او د خلکو د انسانانو د کار او د خلونه تغذیه کوي. نو په دغه شرایطو کې دی خپل مفکورو ته یو شکل ورکوي د یو کتاب په نامه چې یوټوپیا نومیږي.
استاد منلې په یوټوپیا کتاب خبرې وکړي، خو تر اوسه پورې چې کوم توماس مور تاسو معرفي کو، له یوې خوا ډیر اعلی رتبه دولتي مقام دی او له بلې خوا بیا داسې خبرې کوي چې د عالي مقاماتو خوشي جنه، مثلا د دې مخالفت کوي چې حکومت دې دین او دنیا دواړه قدرتونه په خپل لاس کې ولري، یا فرضاً د اشافو د امتیازونو مخالفت کوي. نو آیا له دغه مخالفتونو سره سره بیا هم د خپل دولتي مقام ساتي او کینه ساتي؟
دولتي مقام ساتي ځکه چې په هغه وخت کې د رنسانس اول کلونه دي، په دغه وخت کې د مفکورو د بیان د پاره ډیره ستونزه نشته، هر څوک خپل نظریات وړاندې کوي. د توماس مور یو ډیر خملګری اراسموس چې د هالند دی، هغه هم په دغه وخت کې د موجود نظام یا د کلیسا د نظام پر ضد باندې یو ډیر شدید کتاب لیکي، د لیوانتوب د دفاعیه په نامه باندې، یا د لیوانتوب د ستاینې په نامه. بل په دغه وخت کې امریکا نوی کشف شوی ده، او د هغې ځای نه بیلابیل خبرې راځي، د نو خلکو نظریات وړاندې کیږي. په خپل په اروپا کې ډیر بدلونونه راغلي، د کلیسا هغه زور چې په منځنیو پیړیو کې و هغه اوس نشته، نوي علوم رامنځته شوي دي، نوي فکرونه رامنځته شوي. په دغه شرایطو کې د دغه مفکورو منل ډیر مشکل نه دي. هغه وخت کې یو مفکر د ستونزو سره مخامخ کیږي چې مستقیما د دربار سره په ټکر کې شي، لکه توماس مور بچي وخت کې د دغه پدیده ښکار شي. د ایتوپیا کتاب یو خیالي کیسه ده، د یوې خیالي جزیرې نظام ده چې په هغه کې د هغه څه چې تر ټولو غوره نظام دی تمثیلي، یعنی څنګه یو ټولنه کولی شي ځانته یو غوره نظام جوړ کړي، دا غوره نظام د ایتوپیا په جزیره کې تمثیلي. ایتوپیا کلمه د یوناني دوه کلمو نه جوړ شوې ده، او توپوس یعنی هغه ځای چې نشته، یا زمونږ د فارسی شاعرانو په اصطلاح ناکوجا آباد، او یا داسې هم کېدای شي طبیعت نه وخت سره شي چې ایوتوپیا یعنی هغه ځای چې تر ټولو غوره دی. په هر صورت په دواړو حالاتو کې ایوتوپیا داسې یوه سیمه ده چې 200,000 قدمه د دې هغه ډیره پراخه برخه ده، یوه جزیره ده چې تر ټولو پراخه برخه 200,000 قدمه کېږي، د دې ټوله دوره 500 میله ده. او دا په اول کې دا یوه جزیره نه وه، د ایوتوپوس په نامه باندې یو څوک راځي او دلته قدرت نیسي، او د دې په خاطر چې د لنور خلکو نه جدا شي، دغه جزیره چې یو شکل ته شبه جزیره وه په خپل کارونو باندې د بر اعظم نه جدا کوي او یو مستقل ځای ته نه جوړي. د دې نظام داسې ده چې 45 خارونه پکې دي، د خارونو ترمنځ کرنیزې سیمې دي، او خلک په وار وار ځي په کرنیزې سیمو کې مشت کوي. د یوې کرنیزې سیمې فامیل 40 کسه ده، یا 40 نه لږ زیات، بیا دیرش فامیل د یو ملک تر مشرۍ لاندې ژوند کوي، او هر خار د 45 خارونو نه درې مخور پوی او خيار سپینګیری ټاکی د مرکزی مجلس لپاره، او مرکزی مجلس د ټول هیواد لپاره تصامیم نیسي. په دغه هیواد کې شخصي ملکیت نشته، پیسې نشته، تبادله د اجناسو ترمنځ کیږي، که جنگونه نشته د نورو سره په خپل منځو کې جنگونه نشته، مګر که د نورو سره جنگونه کوي هغه هم د ملشئی قوتونو په مرسته کوي، یعنی خلک د بیرونه استخدامي چې د دوی لپاره جنگو کې، او په دې کې دوی دوه ګټي ګوري، یو دا چې هغه خلک چې دوی ورسره خوخ نه دي د هغه په مقابل کې جنگيږي، او بل دا چې هغه خلک چې دوی د ملشئی په شکل کاروي، نو دا هم د په دغه جنگ کې ډیر کسان لمنځه ځي. د بیخي اخلاقي نظام هم نه دی چې سړی وچ د هر سره مخالف دی، مثلا په دغه نظام کې غلامی شته ده، په هر څلوېښت کسیزه فامیلی کې دوه غلامان کېدلی شي چې وجود ولري، بیا عدالتي پکې شته. مګر په هر صورت بیا هم تر ډېره حده د ایتوپیا نظام په اصولو ولاړ دی، په معیارونه ولاړ دی او هیڅوک په خپل سر کار نه کوي. د خلکو ترمنځ روابط هم د همدغه اصولو په اساس جوړ شوي دي. که څوک ګناه کوي هغه ته د اصولو په اساس جزا ورکول کېږي، مطلقیت پکې نشته.
داسې نه ده چې د واکمن خوښه یې چې دغه پلانای باید اعدام شي، زه سیاست کوم او پلانی که غټ جرم کړی ما افتی سي. په پخوا زمانو کې خدا شې ډېر عام
ده، شې ډېر عام. نو د په حقیقت کې د ایتوپیا رژیم د انګلستان د رژیم بیخي مخالف اړخ دی.
هغه ایبونه چې دغه وخت په انګلستان کې شته د په ایتوپیا کې نشته.
د په ایتوپیا کې نشته. او همدغه امر کې چې ایتوپیا ډېر زر محبوبیت پیدا کوي، په 1514 کال کې ایتوپیا چاپیږي، په 1518 کال کې په 2 روپۍ ژبو باندې ژباړل کېږي. البته تقریبا 3-4 کاله وروسته په انګلیسي ژباړل کېږي، یعنی د انګلیسي نه مخکې په فرانسوي او اسپانوي او هالنډي او دې ژبو باندې خپرېږي. ایتوپیا کتاب په 1514 کال کې په لاتیني ژبه باندې خپرېږي په بلجیم کې، او په 1518 کال کې هالنډي ژبې ته ژباړل کېږي، بیا ورپسې فرانسوي ژبې ته ژباړل کېږي، اسپانوي ژبې ته ژباړل کېږي، ایټالوي ته ژباړل کېږي، او یوازې 3-4 کاله وروسته انګلیسي ته ژباړل کېږي. په 2 کلونو کې هغه لومړی ناشر چې دا کتاب چاپ کړی دی تقریبا 8 وارې دا کتاب چاپیږي، یعنی ډیر زیات محبوبیت لري او په ټول اروپا کې ډیر مهم اثر بلل کېږي.
وسد منلې دغه کتاب چې دومره زیات وستایل سو، آیا اروپایان دغه وخت له نظامونو په تنګو دا اثر ډیر خوشاوه او کنه؟ کتاب په ادبي لحاظ او په داستاني لحاظ هم ډیر کامیاب وو.
په داستاني لحاظ خاص کیفیت نه لري، مګر په فکری لحاظ دا هغه وخت دی چې خلک د ټولو نو مفکورو او د نو نظرونو ډیر سخت خریدار دي. د ایتوپیا اثر په تعقیب باندې بیا په لسګونو نور اثر هم په اروپا کې ولیکل شول. مثلا په همدغه د توماس مور په دوره کې د فرانسې فرانسوا غابلی خپل دوه کتابونه پانتاګویل او ګارګانتوا لیکي چې هغه هم د همدغسې یو خیالي نظام تصویر دی. توماس کمپانل هغه هم په 16مې پیړۍ او د 18مې د شروع لیکوال دی، هغه هم همدغسې یو کتاب لیکي. ولتیر فرانسوي فیلسوف د کاندید په نامه یا د ساده په نامه باندې یوه کیسه لیکي. مارکس او انګلس هم د همدغه ایتیوپیانا الهام اخلي، او د بیکون نوې اټلانتید هم د همدغه ایتیوپیا یو ډول ادامه ده. نو دغه سبک یا دغه شیوه د لیکلو چې توماس مور ایجاد کړله په اروپا کې ډیر زیات مینوال پیدا کوي او ډیر زیات استقبالیږي، ډیر کسان په دې لاره باندې ځي.
د دغو اثارو مشترک پاینټ خدا سو چې له دې اوسنۍ ټولنې له اوسنۍ زمانې نارضایتي پکستان او یو بل ټولنه چې دوی ته ډیره شش کاریږي، خو یا البته په داستانی شکل لکه توماس مور چې لیکلې ده او یا لکه مارکس او انګلس چې لیکلې دي، یوه بیا داستان نه ده لیکلې، یوه بیا وایي چې همدغه سیدا یو
سیاسي لارې ورته جوړې کړې دي، او حتی د ادم سمیت غوندې فیلسوفان اقتصاد پوهانو هم د همدې ایتوپیا پر بنسټ باندې خپل لارې جوړې کړې دي.
یعنی یا فلسفي اثر دي او یا تخیلي او داستاني اثر دي، خو یو یو بهتره دنیا تصور کوي،
د عدالت دی وی خیری دنیا تصور پکې دی. بیرته چرا شو د توماس مور ژوند نو په 1400 کال کې
1500
کال کې د انګلستان پارلمان ان بویلند ملکی په حیث منی او هغه ته ټول صلاحیتونه ورکوي. په دې مجلس کې ناراضه دي او مخالفه رائے ورکوي. بیا د ان بویلن ملګری او دوستان په دبان بیلابیل تورونه لګي، غواړي چې د سیاسي لحاظ تجرید کړي. په 1514 کال کې د انګلستان پارلمان وروسته لدې چې اتم هنري د پاپ سره روابط خراب کړل، د انګلستان کلیسای آزاد کړل، د ان بویلن سره یو واده وکړ، د خپل پخواني خزانه طلاق واخیسته، او د هغې نه وروسته د انګلستان پارلمان هم ان بولین د رسمي ملکي په توګه وپېژندل او د ملکي ټول صلاحیتونه یې دې ته ورکړل. په دغه ځای کې د توماس مور د دغې فیصلې مخالفت کوي. مخالفت د دې په خاطر نه کوي چې د ان بولین سره کوم مشکل لري، بلکې د پخوانی ملکي ته د وفاداری په خاطر باندې د مخالفت کوي. نو د نوې ملکي پلویان د ده په ضد باندې دسیسې جوړوي، په بیلابیلو نومونو باندې څوار باندې کیږي، او اکثره دلائل او شواهد چې د پوړاندې وړاندې کیږي هغه سختګي خو بالاخره د روسی زل د پاره د ملي خیانت په تور محاکمه کیږي او په اعدام محکومیږي. د د جالب جملو نه یوه دا ده چې کله چې د سر غوڅولو ځای ته پورته کیږي نو هغه عسکر ته وایي چې په ختلو کې راسره کومک وکړه په راکې وتلو کې جنجال نه لرم.
دا کوم کال دی چې
1415 کال کې د په لندن کې وژل کیږي. بیا د ده تنه په لندن برج کې یعنی په لندن ټاور کې د لندن په یو څلي کې چې ډېر مشهور څلی دی او زندان دی په حقیقت کې د هغې په زیرخانه کې خخیږي او سر یې د ده لور په بیا اخلي او بالاخره اوس د ده د سر سرنوشت معلوم نه دی چې آیا د تیمس په سیند کې لویږي او که چېرته بل ځای کې خخیږي. داسې خلک وایي چې په هغه ځای کې خخ دی چې ده په خپل ژوند د خپل قبر دپاره ټاکلی و.